ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کے د سحر اتنی میں افغانستان کے اتودل تو واشنگٹن ڈی سی کے د جون چلمے نیٹے دشپے یولسنی میں بجے شوی دی د وائس آف امریکہ ڈی وراجو سہرانے پرونو کی درتا ز زائد خطک یزل بیا ہر کلے وائم اولتا سپام را گرزو دوس وقت مهم خبرو نو سرٹکو تھا د افغانستان دفاع وزارت وائی د هیواد شرقی بادغیس ولایت کے طالبانو برید کے د فوز لکتر لگا دیش اسکر وجلی شوی د وڑو کی اختر ڈز بندے ورستو دا تر ټولو خونړی برید دے امریکہ یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د طالب مشرانو پر ضد دی کلک قانونه واخلي. د امریکا خارجه وزارت مرستیاله ایلس ویلس وائی اوس دغه هیواد کې د حقانی شبکې مشران غړي پناه ځایونه لري. د امریکا صدر ټرمپ د سخت فشار وروستو امریکا ته په غیر قانونه توګه داخل شوي ماشومان د میاندو پلارونو نه بیلولو صدارتي امر جاری کړی. او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د مشرقي بادغیز ولایت بل امر غاب ولسوالۍ کې د طالبانو برید د فوز لږ تر لږه دیرش سرتیري وجلي. د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اداوی کوي چې دوی ته د یادو ولسوالیو د سیمه ایزو چارواکو د راپورټونو له مخې بل امر غاب ولسوالۍ کې دیرش افغان سرتیري وجل شوي. دفاع وزارت د شورو په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وسلوالو مخالفینو تیره شپه د حکومت له ډزبندې په ګټې اغېستو په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي. سرچینې وایي تر برید وروستو انخته شوي چې پکې تر دیارلسو پورې عسکر زخمیان شوي هم دي. افغان حکومت د روژې په 28مه نیټه راسې د اختر تر 15مې پورې طالبانو سره ډزبندي اعلان کړې وه چې بیا وروستو یې لس ورځې نوره هم غځولي. طالبانو یوازې د اختر درې ورځو کې د ډزبندۍ پالنه کړې او بیا یې بریدونه پیل کړي. د طالبانو لخوا د اوربند نه غځولو پرېکړې مایوسه کړي دي. دا خبره د افغانستان کې د ناټو د مشر مرستیال جنرال ریچرډ کرپویل شروع پورس پینټاګان کې کړي. ښاغلی کرپویل ویلي په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان حکومت د طالبانو او ترمنځ ډزبندي شوې ده. تاسو دی وایي چې اختر په ورځې عکسونه لیدل شوي چې افغان عسکر او طالبانو د یو بل سره روغبړ کړی او یو ځای منځ کړی. هغه ویلي چې د صدر غنی لخوا د ډزبندې د غځولو اعلان او طالبانو ته پرته د شرایطو د مذاکراتو وړاندیز دا څرګندوي چې افغانان سولې ته لیواله دي. هغه ویلي د طالبانو د ډزبندې نه غځولو پرېکړې ناهیله کړې خو د صدر غنی د ډزبندې پرېکړه د ستاینې وړ ده. د جنوبی او مرکزی آسیا په برخه کې د امریکا د حکومت یو جګبوړي ډیپلوماټ وایي چې که څه هم پاکستان د ترهګرۍ سره په مبارزه کې پراخې هڅې کړي دي خو اقدامات یې کافي نه دي او اوس هم د طالبانو د حقانی شبکې مشران او غړي په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د جنوبی او مرکزی آسیا په برخه کې د امریکا د بهرانو چارو وزارت یو مرستیاله ایلس ویلز نن د امریکا په کانګرس کې د بهرانو چارو د کمیټې غړو ته د افغانستان حالات بیانول. میرمن ویلز په خپلو خبرو کې ویلي چې امریکا له پاکستانه غواړي چې طالبانو مشرتابه گرفتار کړي یا له پاکستانه وباسي او یا مذاکراتو ته حاضر کړي. دی وایي که څه هم دوی ځنی مثبت ګامونه ویني خو د دوی ارزونه دا ده چې هغه پریکنده اقدامات چې په رښتیا سره طالبان دې ته اړ کړي چې د سولې وړاندیز ومني یې نه دي لیدلي. د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په غونډه کې چې شروع په ورځ جوړه شوې وه کانګرس یو د ریپبلیکن ګوند یو غړي ټیټ پو هم په پاکستان نیوکې وکړې او ویل چې دی فکر کوي چې باید ټولې مرستې په پاکستان بندې کړي تر هغې چې دوی رامخې ته شي او ثابته کړي چې دوی نور په خپل هیواد کې ترهګرو ته پناه نه ورکوي او هغوی بهر ته نه لیږي. د پاکستان سرحدي ځواکونو دوه افغان عسکر چې وایي سمو د مخکې په پاکستان کې نیول شوي وو افغانستان ته سپارلي. د پاکستان فوج لخوا په خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه افغان عسکر د شروع په ورځ چمن ته نږدې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو په ګډه غونډه کې افغانستان ته سپارل شوي دي. د فوج خبر پاڼه وایي دغه افغان عسکر حیات الله او لطیف الله خان نومیدل. خدای نه دی ویلي چې آیا دوی په پاسپورټ پاکستان ته راغلي وو او که نه په غیر قانونه توګه راوختلي وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جون په شلمه نیټه د امریکا مکسیکو په سرحد د ماشومانو د خپل مور پلار نه د بیلولو پریکړه بیرته اغستلی. دا غینه ورستو چې د امریکا مکسیکو په سرحد په موقتی کمپونو کې د بندو ماشومانو عکسونو سخت برګون راو پاره وو. صدر ټرمپ دغه دغه یو صدارتي فرمان جاری کړی دی چې دغه پیکړه پکې واپس اغستی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راجو سهارانې در ساعته خپرونو ته غوږې. د ډیوه راجو سهارانې در ساعته خپرونو کې اخري نیم ساعت خبري خپرونه جاری ده. تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې افغان حکومت دفاع وزارت وایي چې د هیواد د مشرقي بادغیز ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو برید د قامی فوز دیرش عسکر وجلی دي. د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اداوی کوي چې دوی ته د یادو دوه ولسوالو د سیمایزو چارواکو د راپورونو له مخې دا تصدیق شوی ده چې د بالامرغاب ولسوالۍ کې دیرش افغان عسکر وجل شوي. دفاع وزارت شروع په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وسلوالو مخالفینو تیره شپه د حکومت له ډزبندۍ په ګټه اغېستو په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي. سرچینې وایي تر برید وروسته نښتې شوي چې دیارلس عسکر پکې زخمیان شوي هم دي. افغان حکومت د روژې وویشتمې نیټې راسید اختر تر پنځمې پورې طالبانو سره ډزبندي اعلان کړې وه چې بیا وروستو یې لس ورځې نوره هم وغځوه. طالبانو یوازې د اختر درې ورځو کې د ډزبندۍ پالنه کړې او بیا یې بریدونه پیل کړي. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي طالب وسلوالو د بادغیس په دوو ولسوالو آبې کمري او بالامر غالب بریدونه کړي. د بادغیس امنیه کماندان په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبان د دغې ولسوالۍ د نیولو منصوبه لرله، خو په برید کې هغوی ته هم درنه مرګ جوب لاوختي او په شاتم بیدلي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د ستر کماندان مرستیال جنرال ریچرډ کرپویل شروع په ورځ پینټاګون ته په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه یو معلوماتي غونډه کې ویلي چې طالبانو لخوا د ډزبندۍ نه غځولو پرېکړې مایوسه کړي. ښاغلي کرپویل ویلي په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې لومړي ځل لپاره افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندي شوې ده، او دی وایي چې خلکو به هغه عکسونه لیدلي وي چې د اختر ورځې باندې کم مخې ته راغلي چې پکې افغان عسکر او طالبانو د یو بل سره روغبړ کړی او یو ځای منځونه کړي. هغه ویلي چې د صدر غنی لخوا د ډزبندۍ غځولو اعلان او طالبانو ته پرته د شرایطو د مذاکراتو وړاندیز دا څرګندوي چې افغانان سولې ته لیواله دي. هغه زیاته کړي د طالبانو د اوربند نه غځولو پرېکړې ناهیله کړې، خو د صدر غنی د ډزبندۍ پرېکړه ستایي. ښاغلي کرپویل زیاته کړي د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. صدر غنی باور لري چې دا هلې ځلې به طالبان بالاخره خبرو لپاره آماده کړي چې یو ټولنیز فشار، دوهم ډیپلوماتیک فشار او دریم فوزي فشار دی، او دی وایي چې د دوی کومک به د افغان ځواکونو سره جاری وي. بلخوا دا خود افغانستان کې چې کوم د ناټو کمانډر و دا غي خبرې وي. بلخوا د امریکا د خارجه وزارت د سویلی اسیا لپاره چې کوم یو مرستیاله ده الیس ویلس، هغې هم کانګرس ته خپله یو وینا کې ویلي دي چې په پاکستان بلکې یو ځل بیا غږ کړی دی چې دغه ملک کې دغه هیواد کې د حقانی شبکې چې کوم طالب مشران دي د هغې پناهځایونه موجود دي، او پاکستان باندې غږ کړی دی چې باید دوی دغه پناهځایونه ختمولو لپاره کلک ګامونه پورته کړي. تفصیل اورو د فواد احمد لامې په دې راپور کې.
د جنوبی او مرکزی ایشیا په برخه کې د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت یو مرستیاله الیس ویلز د امریکای په کانګرس کې د بهرنیو چارو د کمیټې غړو ته د افغانستان حالات بیان کړل. میرمن ویلز په خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان تر اوسه د افغان طالب مشرانو پر ضد پریکنده اقدامات نه دي کړي.
We would like to see Pakistan arrest, expel or bring to the negotiating table.
موږ له پاکستان غواړو چې د طالبانو مشرتابه گرفتار کړي، یا یې له پاکستان وباسي او یا یې مذاکرات ته حاضر کړي. نن که څه هم موږ ځینې مثبت ګامونه وینو، خو موږ ارزونه داده چې موږ هغه متداومه او پریکنده اقدامات چې په رښتیا سره طالبان دي ته اړ کړي چې د سولې وړاندیز ومني نه دي لیدلي.
د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په غونډه کې چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د کانګرس یو جمهوري غوښتونکي غړي ټیډ پو هم پر پاکستان نیوکې وکړې او وی ویل
I think we should cut off all aid to Pakistan until
زه فکر کوم چې موږ باید ټولې مرستې پر پاکستان بندې کړو تر هغه چې دوی رامخته شي او ثابت کړي چې دوی نور په خپل هیواد کې ترورستانو ته پناه نه ورکوي او هغوی بهر ته نه لیږي.
په دې غونډه کې له الیس ویلز نه د افغانستان د جګړې او طالبانو ته د حکومت د سولې د وړاندیز په هکله هم پوښتنې وشوې، او میرمن ویلز وویل چې که څه هم ولسمشر غنی په فروری کې طالبانو ته د روغې جوړې یوه ډېره خطره وړاندې کړه، خو هغو تر اوسه نه ده منلې. الیس ویلز په دې کې د طالبانو مشران ملامت کړل. وی ویل
is a Taliban leadership many of whom enjoy sanctuary
د طالبانو مشران چې ډیره یې له هواده بهر پناه ځایونو کې اوسېږي او د هرې ورځې جګړې زور نه حس کوي تر اوسه په دې نه دي خانې شوي چې د خبرو میز ته رامخته شي سره له دې چې ولسمشر غنی په فروری میاشت کې دوی ته د روغې جوړې یوه ډیره ښه طرحه وړاندې کړله.
بل پلو د کانګرس یو ډیموکرات غړي ایلیوت انګل بیا وویل چې که امریکا له طالبانو سره نیغ په نیغ خبرو ته نه چمتو کیږي نو د هغه په نظر دا یوه تیروتنه ده. ښاغلی انګل زیاته کړه چې که امریکا له کیم جونګ اون سره خبرې کولی شي نو یقینا چې له طالبانو سره هم خبرې کولی شي. خو د امریکې د بهرنیو چارو وزارت جګپوړي ډیپلوماتي وویل چې امریکا خپل کردار ادا کوي او د جګړې د یو اړخ په توګه حاضره ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې برخه ولري او د خبرو ملاتړ وکړي. خو داسې ډېرې مسلې شته چې په هغه کې باید افغانان په خپل منځ کې خبرې وکړي. د جنوبی او مرکزی ایشیا په برخو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د کانګرس غړو ته په خبرو کې روسان په دې تورن کړل چې د افغانستان په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي.
The Russians have been very unhelpful in accusing
روسان هیڅ مرسته نه کوي او په غلطه امریکا په دې تورنوي او پروپاګاندا ورپسې کوي چې غنی داعش موږ په افغانستان کې پیدا کړی دي او غنی غواړو په دې هواد کې په مصنوعي توګه د ترهګرۍ پر ضد جګړه دوام پیدا کړي.
میرمن الیس ویلز ټینګار وکړ چې امریکا به د افغانستان د کشالی د هوارولو په خاطر ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته زور ورکړي. دغه امریکایي ډیپلوماټ زیاته کړ چې امریکا تصمیم نیولې په افغانستان کې د روغې جوړې پر موضوع باندې د تمرکز په خاطر په واشنگټن او همداراس په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو ټیم جوړ کړي او د دې ټیم د غړو شمیر هم ور زیات کړي. احمد فؤاد لامی د امریکا غږ دیوا واشنگټن.
صف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې د دی وراجو زمونږ همکار مختار خلیل نړیوالو مطبوعاتو سیمایز مطبوعاتو ته کتنه کوي چې پکې د افغانستان پاکستان او سویلي اسیا په اړه کومو مهمو مقالو مزامینو ته زیور کړی شوی دی. نن یې څه کتلی راځي چې د مختار خلیل نو ورو
د اختر پړومبو ورځو کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ملا فضل الله د امریکای په یو ډرون حمله کې د وجلې کې دوه خبرونه خواره شول چې اوسې په مکمل توګه تصدیق شوه دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور ورځپاڼه ډان کې د ملا فضل الله د وجلې کې دوه په حواله یو رپورت خور شوه دي. د رپورت سرخط ته د فضل الله مرګ به څه فائدہ وکړي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د ملا فضل الله د مرګ په خبر عام طور سره ډیره د خوشاله سرګندونه شوی ده، بلکې د بیت الله مسعود نواخلی تر ملا فضل الله تر مرګ پورې پاکستان کې د داسې تندلاري هر مشر په مرګ خوشحالي ښکاره کیږي. خو ماهران په دې لړ کې په خپلو رایو ښکاره کولو کې دوه پړق دي. د ډیرو ماهرانو خیال دی چې تندلاري ګوندونه د خپل مشر په وجنه د خپلو خونړو حملو نه منی کیږي، ځکه چې که د داسې ګوند یو مشر مړ شي نو سمدستي د ده ځای بل څوک ونیسي، او چې تر څو چې د دوی بنیادي اډانه په خپل ځای قایمه وي نو د دوی په جنګي وسطوان کې هیڅ فرق نه راځي، ځکه چې د نوي مشر پر راتلو د سره نور ډیر ظلمي جنگي ګوند ته راننوځي. د دې لوی ثبوت د حکیم الله محسود د تحریک طالبان پاکستان د مشرۍ په ګدای د کیناستو ورستو پاکستان کې په سیاسي پارټو د زیاتو حملو شروع کیدل دي. ان چې عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي خو هم د حکیم الله محسود په دور کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو له سببه د کال 2011 په عامو انتخابونو کې د خپل انتخابي مهم چلولو هم جوګا نه وی پاتې. ډان خپل رپورت کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان په ډرون حملو کې د خپلو مشرانو د وجلې کېدو له سببه، بلکې په کال 2009 کې سوات او قبایلي سیمو کې د فوجي کارروایي شروع کېدو د لاسه کمزوري شوې دي. خو په ښارونو کې د دوی په حق له د مخبرۍ د معلوماتو حاصلېدو له سببه فوج او حکومت د دوی ملا ماته کړې ده. اگر که په کال 2009 لسم کې دوی په ښارونو کې د ټولو نه زیاتې حملې کړې دي. اخبار لیکي چې د تونلارو ګوندونو د مشرانو د وجلې کېدو یو اثر د دې جنگیالو په ډلو کې د تقسیمېدو په صورت کې راښکاره شوی دی، ځکه چې د بیت الله محسود د مرګ وروسته د عمر خراسانی په مشرۍ کې د جماعت الاحرار په نوم یوه ډیره مضبوطه ډله د ملا فضل الله نه بیله شوه، او په خپل ځانګړي حیثیت کې د پاکستان دننه ډیری خونړۍ حملې وکړي، چې یو یې په کال 2014 کې لاهور کې په یو پارک کې هم کړې ده. ڈان اخبار خپل رپورٹ کی زیادتی چی دا تندلارو گندنو دا یو مشر پا مرگ خوشاری خکارا کول دا سوق دا پارا خو ممکن دا خود دی مستقل فائدہ نوی. دا ترہگرہ خلاف دا قامی اداری دا سگنی کال پا سر کی جاری شوی یو رپورٹ کی ویلی شوی دی چنن روز فضل اللہ پا آرمی پبلک سکول او باچا خان یونیورسٹی بانی دا حملو پا سر زیاد یادولی شی، خود دا پا مشرائی کے ٹول شوی حملی دومر ندی لگا سمر چی دا دنا د وړاندینو مشرانو په دور کې شوې دي. ڈان اخبار د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دي چې د ترهګرۍ خلاف اصلی جنگ د ترهګرو د نتورک په دانوانه کولو، د دوی د تربیتی ځایونو د ورانولو او د دوی د آمدن د لارو په بندولو ګټلې شوې ده. خو دا ټول داسې کارونه دي چې په اورېدوی د خلکو غوږونه د خوشحالۍ نه بړوس کېږي، نه لکه څومره چې د دوی د یو مشر د مرګ په اورېدو کېږي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
ڈیو راجو دا گران اردن کتا سو دا ڈیو راجو سہارنے در ساتا پرونو را پارا پرونو تھا غوگی اس تا سو پام را گرزو پاکستان تا چرتا چھے د جولای په 25 نیټه چکم عام انتخابات تر سره کیدون کی دي، د غیره لپاره هلی زلی دا وخت د هیواد په بیلابیلو برخو کې پیل شوی دي. بیلابیل ګوندونه خپل انتخابی کمپاینونه چلوي، خپل کاندیدان غیر لپاره جلسې منتظم کوي. خود پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزی او د ورور ډاکټر حامد او ترزوی مجید خان د دغه ضلع کې عبد الله چمن وکامي او صوبائی حلقو نه په تیر الیکشن کې بریالي شوی وو، خو اوس صورتحال ډیر مختلف دی. د دوی په قبیله کې خلکو سر راپورته کړی دی او په مقابله کې ولاړ دي. خو د پښتونخوا ګوند یو مشر او د محمود خان ورور ډاکټر حامد وایي چې د دې نه دا معلومیږي چې نادیده قوتونه پر روان ټول ټاکنو کې لاس وهنې لپاره دغه رنګه اقدامات کوي، خو یو بل د جمعیت امیدوار بیا دغه خبره نه مني. خو په دغه صورتحال باندې د ډیو راجو خبریال نعمت الله سرحدي یو راپور جوړ کړی، راځي چې ورته وښو.
په تیر ټول ټاکنو کې د پارټي چیرمین د قومي اسمبلی او د دوو ډاکټر حمید او د تروزی مجید خان د ایلتی اسمبلی د پاره ټاکل شوی وو. په دغه را روان ټول ټاکنو کې صورتحال ډیر مختلفه معلومیږي، که څه هم د دې د دغه ګوند مشر د دغه سیمې څخه پر قومي اسمبلی او د ایلتی اسمبلی د پاره د اسکزی ورو ډاکټر حمید او د تروزی مجید خان ولاړ دي. خو د دې په مقابله کې هم د دې نږدې قبیله څخه قبایلي مشرانو کاغذان جمع کړي دي چې په هغه کې محمد عمر خان شامل دی. سیده د یو جرګې په محل وویل چې پر موږ باندې مسله ته دغه حکمرانانو بغیر کرپشن د کام د پاره هیڅ نه دی کړی.
دغه نور پاټي والا عمل مو عوام ته معلوم شو، دا نور خلکو دغه پاټان والا ته موږ ته دا اویا کال دا وټونه ورکول، نو خود دن موږ وتی ته معلوم شو چې دی خلکو ویل څه کولې څه ویل څه وای کوڅه په بهارو ملکو کې دې خلکو د چا څه پټه ده چې د عربو روپۍ پر پښتنې جوړې کړي. عربو په دفتران کې 14 عرب روپۍ ورکې شوې، چې د سړي په دفتر کې 14 عرب روپۍ ورکېږي، هغه به کرپشن څوک کړی نور. دا خو نو اوس و خلکو ته به ورځ په ورځ معلومیږي. دا خو ښه دی، جمهوریت ته هر سړی حق لري چې هر سړی ودرېږي، دا خو د هر سړی حق دی.
خود پښتونخوا ګوند د ایلتی اسمبلی امیدوار او د محمود خان اڅکزي ورور ډاکټر حامد اڅکزي وویل چې د دوی ګوند په مخالفت کې پټ قوتونه دغه په بیل بیل نمونو ارزي اتحادونه جوړ کړي دي. د دوی ګوند اوس هم په دغه روان ټول ټاکنو کې د هغه قوتونو په اصطلاح خلای مخلوق ورته ویل کېږي لاسونه ختمول غواړي.
موږ پر خلکو تل الزامونه ولګو چې دای پلاني خطا ایستل دي، دای پلاني خطا ایستل دي. ورور هر څوک چې دریږي خدای دی راوړي. دا چې د الیکشن کمپین شروع شي تر الیکشن پورې په خپل سر ښکار کیږي. دغه د اسګزای اتحاد، کاکړ اتحاد او غلجی اتحاد، پلانه اتحاد، پلانه اتحاد دا ورکی ورکی په الیکشن کې جوړ کی. پروا نه کیدی ځان وګوري موږ پرې چا باندې دا خبر نه کوچ دی چاره ری کړی دی چا. البته موږ فوج ته، موږ آی اس آی ته، موږ ایم آی ته، دا زموږ ادارې دي، موږ یې فنډ کوو، ولس یې فنډ کوي. موږ دا ریکویسټ ورته کوو چې عدلیه په کار دی چې خپل کار وکړي، بیوروکریسي خپل کار وکړي، پارلیمنت خپل کار وکړي او فوجان سره د ادارو خپل فرایض انجام کړي.
خو د چمن پر ریالیتي الکاپی بي درویش باندې د پښتونخوا د ډاکټر احمد اڅکزي په مقابله ولاړ د جمعیت علما اسلام په زرمان ډلی امیدوار مولیانی پوای په دغه را روان ټول ټاکنو کې د مختلفو ادارو لاسوهنه څه قسمه تاثیرات دی نه ویني. دا یوازې تورونه دي.
زموږ دا امید زموږ په الکا کې به ډیر اثر انداز نه شي. کله عبدالله او یکیس بایس تیس معنی به ډیر اثر انداز نه شي. دلته هغه عوامي مور سي دي، عوامي راي سي دغه وضعیت هغه مجلس کارات
د عوامي نېشنل ګوند ایلتي مشر اصغر خان اسکزي هم پر کامیا اسمبلی د محمود خان اسکزي او د ایلتي اسمبلی د نور امیدوارانو لکه کیپټن خالق چې د با پارټي امیدوار دي سره سره د ډاکټر احمد اسکزي په مقابله کې ولاړ دي. خو د الیکشن کمیشن لخوا د اتمی امیدوارانو د اعلان سره سم به انتخابي کمپین شروع کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی چمن.
وایس اف امریکا دی ورځ د ګران اوریدونکو، د امریکا صدر ډونالد ترامپ د سخت فشار وروسته هغه قانون بیرته واغستو چې د امریکا او مکسیکو په سرحد یې غیر قانوني توګه باندې داخل شوي چې کم خاندانونه وو دغې نه ماشومان بیل کړي وو. خو اوس نوي صدارتي امر سره به دغه ماشومان د خپلو میندو او پلارانو نه بیلول شي. تفصیل ورو د ارباب محمود علي په راپور کې.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د یو صدارتي حکم د لارې هغه پالیسي ختمه کړې ده د کومې تر مخه چې به د مکسیکو نه د غیر قانونه راتلونکو بچي به د خپل مور پلان نه بیالول کېدل. د صدر ترامپ د مهاجرت په حق له د نوې تګلارې وروسته د مکسیکو نه په غیر قانونه توګه امریکا ته د راتلونکو خلکو بچي د مور پلان نه بیالول کېدل شروع شوي وو. د دوی لپاره بیلابیل ځایونه جوړ کړل شوي وو. د دې ګام له وجې مور پلار ته د خپل بچو په حق له هیڅ علم نه وو چې د دوی بچي په کوم ځای کې ساتل شوی دی او په څنګه حال کې دي، او دا چې دوی به د خپل بچو سره سرنګه بیا ویني. ریپبلیکن او ډیموکراتس دواړو سیاسي ګوندونو د کورنۍ تقسیمولو ګام غیر انساني بلل دي. همدا وجه یادول کیږي چې صدر ترامپ خپل د 18 میاشتو د حکومت یو دومره اهمه پالیسي نه پشا شوی دی. د امریکې د اټارنی جنرل جیف سیشن مشاور جین هاملتن وای د صدر د لاسلیک وروسته صدرتي حکم فوري قابل عمل دی. د زیاتوي چې اوس دوی کولی شي چې تر شلو ورځو پورې ټوله کورنۍ په یو ځای ځان سره وساتي، خو که غواړي د دې نه تر زیات وخت پورې یې ځان سره وساتي نو بیا به د دې لپاره ضروري وي چې د منځني کالیفورنیا ډیسټریکټ کورټ قاضي ډولی جی په دې خپله فیصله ورکړي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویل دي چې د غیر قانونه مهاجرت کوونکو په حق له دوی د زیرو ټالرنس یا عدم برداشت پالیسي به په خپل ځای قائم وي. تر ډېر ورځو پورې د ترامپ او د انتظامی د چارواکو وینا وه چې دوی په خپل سر پالیسی نشي بدلولی او یوازې کانګرس کولی شي چې د کورونا د تقسیم لړۍ د ودرولو لپاره قانون سازی وکړي. په تیرو شپږو هفتو کې د 2300 نه زیات ماشومان د خپل مور پلار نه د جدا کولو وروسته په بند کې ساتل شوي وو، او د دوی په مور پلار په غیر قانونه توګه امریکا ته د راتګ تور لګول شوی وو. کاروباری او مذهبي مشرانو د پخوانی صدرانو او د صدر ترامپ خزه ملینا ترامپ هم د کورونو د تقسیمولو په پالیسي نیوکه کړي. صدرتي حکم به ځنې اندېښنې ختم کړي خو ټولې اندېښنې نشي ختمولې. امریکا کې د اولسي آزادو ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې په آخري وخت کې د یو صدرتي حکم د لارې هر څه نشي ختمېدلې. دا هغه تاوان نشي واپس کولې کوم چې په تیرو ورځو کې په زرګونو ماشومانو او د دوی مور پلار ورکړي دي. د امریکا ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن سپیکر پال راین د صدر ترامپ د صدرتي حکم وړاندې خبريالانو ته ویلي وو چې د کورونو د تقسیمولو نه بغیر هم د مهاجرت په حق له قانون عملي کېدل شي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې ریپبلیکن په ایوان کې د قانون سازه لپاره مناسب رای لري او کنه.
امریکا ډیوه راځي د ګران اوردونکو اوس یو بل راپور ته تاسو پام را ګرځو چې د امریکا حکومت په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غړیتوب پرېښودو اعلان کړی دی او په دغه ادارې تور لګولی دی چې د اسرائیل پر ضد د سخت تعصب نه کار اخلي او دغه ډله امریکا وایي چې د بشري حقوقو د سرغړونکو ملاتړی ده. تفصیل اورو د کلسوم کاکړنا.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یو صدرتي حکم د لارې هغه پالیسي ختمه کړې ده د کومې تر مخه چې به د مکسیکو نه د غیر قانون راتلونکو بچي به د خپل مور پلان نه بیا لول کېدل. دا د کورنۍ په یو ځای د پاتې کېدلو خبره ده خو ورسره به موږ هڅه کوو.
امریکا په رسمي توګه د سې شنبې یا نهې په ورځ اعلان وکړو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یا کونسل د غړیتوب پرېږدي او د امریکا د غړیتوب د پرېږدو څخه په ملګرو ملتونو کې یو خلا یا ځای پیدا شو چې کېدای شي چینې ډکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی او د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په ګډه خبري غونډه ته ویلي چې د بشري حقوقو شورا د بشري حقوقو د سرغړونکو ملاتړ دي او سخت سیاسي تعصب لري. نیکی هیلی دا تور لګوي چې شورا د اسرائیل په ضد سخت تعصب ځکار اخلي. د بشري حقوقو و سلويشت کسيزه شورا د بشري حقوقو نړیوال پرمختیا او پاملاتړ کې مهم رول لوبوي. یو مشر غربي ډیپلوماټ ویلي چې جنگ زپلی سیمو او جنگي جیانتونو په خاصه توګه شام، شمالي کوریا، ایران، سریلانکا، برما په اړه دا شورا مضبوطه راپورونه جوړ کړي. وایي چې شورا د روهینګیا مسلمانانو حالاتو ته په میامار ځخه د تشتیدو او د شام ختیځ غوطه شرطه د وروستیو معاصرې ته د کتنې لپاره ځانګړې غونډې ترسره کړې دي. د ډیپلوماټ ساته کړه که څه هم دا شورا مثالی نه ده خو بیا موږ باور لرو چې دا یو پیاوړه وسیله ده. دوی وایي چې امریکا ناسمه خبر نه کوي چې شورا کې ځینې غړي په نړۍ کې د بشري حقوقو د سرغړونکو ملاتړ دي. د امریکا په ملګرو ملتونو کې سفیر نیکی هیلی ویلي چې امریکا د تیر کال راهیسې د شورا د اصلاحاتو هڅې کړې خو ځای نه دی نیولی. هیلی زیاته کړه چې د شورا غړي بنیادي بشري حقوقو درناوی نه لري او د نیوکې کړې چې په وینزویلا، چین، کیوبا او ډیموکراتیک ریپبلیکن اف کانګو کې د بشري حقوقو په سرغړونکو سترګې پټې کړې دي. د امریکا د تورونو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر انټونیو ګټرس ویاند ویلي عمومي سیکرټر به هڅه کوي چې امریکا د شورا غړي پاتې شي او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بشري حقوقو په لړ کې پیاوړی رول لوبوي او په نړیواله کچه د بشري حقوقو ستاینه کوي. په نړیواله کچه نږدې دولس غیر دولتي کارکونکو سازمانو د امریکا په دغه پریکړه د مایوسي څرګندونه کړه. د امنستری انټرنیشنل عمومي سیکرټر په امریکا جوړ کړی چې خپل پریکړه د بیرته واخل او په شورا کې د نیمګړتیاو منل دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کال 2003 کې د بشري حقوقو د کمیشن په ځای و سلویشت غړو بشري حقوقو شورا جوړ کړی ده. خو بیا ځینې څارونکي اندېښمن دي چې امریکا د خپل درې کالو موده د پریکې دوسخه چې په کال 2009 کې به پریکېږي د وتوسخه د نورو طاقتور او شتمن هیوادونو لکه چې چین تلاره خلاص سي.
ګران اوردونکو هم دې سره د وایس اف امریکا ری وراجو د نن ورځې سهارنۍ تر ساعت خبرونه پات رسی. نن ورځې خبرونه کې موږ سره تکنیکی راست مرسته کوي پروډوسر وو عدنان رشید، انجینیر وو کارل دوینا یو جهان مننه. زه د نن ورځې قربا زید خټک د دین وړاندې چې تاسو نه اجازه وو غواړم تاسو ته یادونه کوم چې ما خام شپږ بجې به د ری وراجو همکاران سره د تازه خبرونو راپورونو مرکو تاسو په وړاندې راځي. ما خام خبرونه اوریدل مهروي. زه زید خټک درنه اجازه غواړم. تر لا پامان.
د ټولو غږ.